افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې اوساته خبرونه کې اوري چې اجرایه رئیس وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. نن د شنبه د زمریا اسد لومړۍ نیټه د جولای 23 په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
چارواکی وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې د لال ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امبولانس ته یو روغتیایي کارکوونکي او چلوونکي او څلورو نورو محصلانو سره تخته ولیدي. په هرات کې د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د ګمرک د ریاست د 15 تنه کارکوونکو د نیول کېدو خبر ورکړی دی او کوردي امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلی چې د اربیل په ښار کې پر حکومتي ودانیو برید کړی او دغلته یې محاصره پای ته رسولې. چارواکی وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې د لال ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امبولانس ته یو روغتیایي کارکوونکي او 15 نورو پکې سپرو کسانو سره تختولی. ویل کېږي چې په 15 نورو کسانو کې امبولانس چلوونکي او څلور تنه محصلان شامل دي. په محصلانو کې درې تنه ښځې ښودل شوي. د غور ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر جمعه ګل ازادي راډیو ته ویلي دا کسان هغه مهال د دولتیار ولسوالۍ کې د لارې په اوږدو کې تختول شوي چې غوښتل یې د لال ولسوالۍ ته سفر وکړي. د یعقوبي په وینا تر اوسه پورې د دې کسانو د خوشې کېدو لپاره د سیمه ییزو مشرانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او تختول شوي کسان د مرکز شمال لور ته انتقال شوي. د غور د امنیې قمندانۍ ویاند اقبال نظامي دا خبر تایید کړی. وایي امبولانس کې سپاره څلور تنه محصلان وو چې غوښتل یې د لال ولسوالۍ ته سفر وکړي چې درې نجونی او یوې هلک دی. نظامي وایي دا کسان د طالبانو لخوا تختول شوي او د مرغاب ولسوالۍ په لور وړل شوي چې تر اوسه د برخلیک په اړه نه پوهیږي. په هرات کې د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د ګمرک د ریاست 15 تنه کارکوونکي د اداري فساد په تور نیولي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې کې درې تنه تر 2 میلیونه د زیاتو افغانیو د اختلاس په تور نیول شوي او 2 تنه هم د ګمرکي محصول څخه په تیښته کې په مرسته تورن شوي دي. نوموړي ویلي چې د تورنو کسانو دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته استول شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سعودي له پادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره د 3 کلن کار په نتیجه کې سعودي عربستان د سولې په برخه کې د افغانستان په ستراتیژیک او مهم شریک بدل شوی او دوی غواړي چې د سولې په تطبیق کې هم ورسره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دا خبره نن په ارکې د افغانستان د دیني عالمانو د سراسري شورا د مشرتابه له غړو سره کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر ویلي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. جاسم الخالدي دا خبره په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي. چارواکي وایي د کاپیسا لپاره د طالبانو نیمول شوی والي د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وشل شوی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد حکیم عظیمی ازادي راډیو ته ویلي یو شمیر وسلوالو طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ په بدرآب کلي کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو پلان جوړونې لپاره راټول شوي وو چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمباري وشوه. نوموړي ویلي په دې بمبارۍ کې د تګاب لپاره د طالبانو نیمول شوی ولسوال قاري احسان الله او د کاپیسا لپاره د طالبانو نیمول شوی والی مولوی محمد نسیم په شمول ترلاسو زیات طالب کمانډانان وشل شوی. کوردی امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلې چې د اربیل په خار کې پر حکومتي ودانیو برید کړی وو او د غلطې محاصره پای ته رسولې. عراقي رسنوی ویلي دي درې واړه بریدګر وشل شوي. نن سهار هغه مهال د وسلوالو کسانو او ځايي امنیتي مامورینو ترمنځ جګړه ونښته چې بریدګرو په اربیل کې د کوردستان د سیمه ییز حکومت پر ودانۍ برید وکړ. ویل کېږي چې لږ تر لږه یو بریدګر د ودانۍ دننه ځان وژونکی برید کړی. نور وسلوالو په ودانۍ کې خلک یرغمل نیولي وو. رپورټونه وایي چې یو یرغمل سخت ټپي دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسئولیت نه دی منلی خو کوردي چارواکو شک څرګند کړی چې ښایي بریدګر د داعش د وسلوالو ډلې سره تړاو ولري. د کاناډا په تورنټو ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې وښځه وژل شوې او 14 کسان نور ټپیان دي. پولیس وایي د ګریګ ټاون په سیمه کې وسلوال کس له ډزو وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. د دې ډزو انګیزه لا څرګنده نه ده. پولیس ویلي دی وسلوال کس د یکشنبه په ورځ ناوخته پر خلکو ډزې وکړې او په ټپیانو کې لږ تر لږه یو ماشوم هم شامل دی. رسنیو د تورنټو د پولیسو د سرچینو له قبله ویلي چې مشکوک کس مخکې له دې چې ځان ووژني پر پولیسو هم ډزې کړي. پولیس وایي دا له وخت نه مخکې ده چې ویل شي آیا دا پیښه یوه تورستي پیښه ده او که نه. په فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي په لویدیځه غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې یو فلسطینی زلمکی وژل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دا 15 کلن هلک د لویدیځې غاړې د بیت اللحم د کډوالو په کمپ کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو وژل شوی. د اسرایلو پوځ وایي ځواکونه یې دې کمپ ته ننوتي وو او دوه مشکوک کسان یې نیولي چې پر مهال یې د معترضانو د خورغولو لپاره د بلوازد اقداماتو ته اړ شوي. د اسرایلو پوځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال په سیمه کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه راپورته شول چې پکې فلسطینیانو په اسرایلي سرتیرو د اور بمونه، لاسي بمونه او کاڼي ورولي. اعلامیه زیاتوي چې سرتیرو یې د معترضانو د خورولو لپاره ډزې کړي. که څه هم د فلسطین د غزې په تړنګه کې د میاشتو راهیسې د اسرایلو د محاصرې پر ضد اعتراضونه روان دي، خو لویدیځه غاړه په دې موده کې آرامه وه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ایراني سیال حسن روحاني پرونیو څرګندونو ته ځواب ویلی. ولسمشر ټرمپ په خپل یو تازه ټویټ کې حسن روحاني ته ویلي چې امریکا ته د ګواښ نه کوي کنه داسې نتایجو سره به مخ شي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. ډونالډ ټرمپ خپل ایراني سیال ته ویلي، موږ اوس هغه هیواد نه یو چې د تاوتریخوالي او وژنو په اړه ستاسو احمقانه خبرې وزغمو. د متحده ایالاتو ولسمشر په خپل ټویټ کې روحاني مخاطب کړی او ویلي دي چې پام دې کوي. دا خبرونه
تاسی ازادی رادیو تواجی است. په راپورونو کې اوریچې اجرائیه رئیس وی هیواد ته د عبدالرشید دوستم راتګ شی په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د کابل پوهنتون یو استاد پوښتلی چې د دوستم راتګ د سولې له پروسې سره همکاري کوي.
بلوچستان په دې باندې پوهېږي چې بین المللي اجماع، منطقوي اجماع او د افغانستان دننه زامزیت د سولې په طرف روان دي، اما دی چې ډېر مؤثر دی کنه ده، زه فکر کوم چې ډېر به مؤثر نه وي.
په بل راپور کې د تحلیلګرانو له نظرونو خبرېږي چې وایي د ژغورنې ملي ائتلاف به زیات تاثیر ونه لري.
زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه وچلېږي او دغه به هېڅ تاثیر نه ولري، بلکې زه هم دا ائتلاف پاتې نه کړي.
په ارزګان کې د پوهنې پر ستونزو هم راپور لرو.
داسې مکتبونه شته چې په هغه کې خلکو کورونه دغسې هلته پرته، په هغه کې د بودګان غوایو ولاړې دي هلته اخرونه.
په بل راپور کې اوري چې په لوګر کې تحصیل کړي ځوانان له بیکارۍ شکایت لري.
ستونزه دا چې لیسانس او ماستر ځوانان چې زده کړې کړي حتی له خارج لیسانس او ماستري لري په لوګر کې بیکاره ګرځي.
یو کریزر ژغونه ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. د حکومت اجرائیه رئیس وی هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ شی په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې دا هیله وښوده. بلخوا سیاسي کارپوهان وایي د عبدالرشید دوستم راتګ به یوازې د ده پلویان آرامه کړي. ناجیه صفه یو نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله افغانستان ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له راستنېدو هرکلی کوي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د ښاغلي دوستم راتګ به د سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
هیواد ته د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له راتلو هرکلی کوم او خراغ لاس ورته وایم. انشاءالله چې راتګ یې د ملي وحدت د استحکام او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به مرسته وکړي.
جنرال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په مازیګر له انقرې نه کابل ته راستون شو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلی سره مخ شو. ښاغلي دوستم د راستنېدنې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د سولې په برخه کې هڅې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو وبللې. عبدالرشید دوستم چې تر 14 میاشتو وروسته له ترکیې افغانستان ته راستون شو، د غشان په خپل وینا کې د افغانستان په شمالي ولایتونو جوزجان، فاریاب، سمنګان، سربل او نورو سیمو کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلتي لارې، دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د ولکېدو په خبرګون کې تړلې بیرته پرانیزي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دوستم راتګ به یوازې د پلویان آرامه کړي او تمه نه لري چې د ټول هیواد د سولې او ثبات لپاره دي اغیزمن وي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صفای په دې اړه وایي،
فاریاب خلک، جوزجان خلک، سمنګان پورې، بغلان پورې، دوستم در راتګ د پاره چیغې وهي نارې وهي مظاهرې شروع کړې دي او تهدیدات کوي حکومت ته. دې کې شک نشته چې دوستم خپلو منطقو کې هلته تاثیر لري او کیدای شي چې هغه خلک آرامه کړي او هماغه سیمه آرامه شي. دا چې ټول مملکت به د سره آرامه شي دا مبالغه ده.
عبدالرشید دوستم د جوزجان د یو پیژندل شوی سیاستوال احمد افچی پر جنسی ځورونی هم تورن دی چې ویل کیږي په دې تړاو له ولسمشر سره د اختلافونو ډیرېدو وروسته ترکیې ته ولاړ او بیرته تر ډیره رانغی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکیې ته د هغه د سفر په تړاو ویلي و چې د نوموړي موضوع عدلي او قضایي ده او لوی څارنوالۍ پورې تړاو لري. له هغې وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې ښاغلي دوستم افغانستان ته د بیرته سنیدو هوډ درلود، خو د هغه الوتکې ته د بلخ ولایت په هوایي ډګر کې د کیناستو اجازه نه وه ورکړل شوې. خو دوستم وایي چې ترکیې ته د درملنې لپاره تللی و او د ډاکټرانو د غوښتنې له مخې هلته وخت تیر کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د حکومت اجرائیه رئیس تمه وشوه د هېواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. عبدالرشید دوستم په ترکیه کې له څه باندې یو کلنۍ جلا وطني وروسته پرون افغانستان ته ستون سو. ده وویل چې د خپلې تداوۍ لپاره ترکیې ته تللی و او هلته یې درملنه روانه وه. ښاغلی دوستم وروسته له هغې ترکیې ته لاړ چې د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی په وړاندې په ناوړه چلند تورن سو. جمهوري ریاست وایي پر دوستم لګېدلي تورونه به د حقوقي او عدلي ادارو لخوا څېړل کېږي. خو د دوستم راتګ د افغانستان د سولې د پروسې سره څومره همکاري کولی سي؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون له استاد پوهن ودیر نصرالله ستانکزي څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
زه فکر کوم چې جنرال عبدالرشید دوستم باید پټو مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د دولت او د جنرال دوستم ترمنځ سلسله سوي افغانستان ته راغلی دي. ځینې شرایط باید منلي وي. طبیعي ده د قضیې د یو خوا په توګه باید خپل شرایط هم دولت ته وړاندې کړي وي او هغوی هم منلي وي. د سیاسي فشارو په نتیجه کې یا د اعتراضاتو په نتیجه کې زه نه ګرم. زه فکر کوم چې باید د توافقاتو پر بنسټ بېرته خپل موقف ته راګرځېدلی وي.
استاد، د افغانستان د جمهوري ریاست اول مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو پرونیو څرګندونو کې د افغان حکومت د سولې د پروسې څخه یو ډول ملاتړ څرګند کړ. حال دا چې زیاتو کسانو دا اټکل کړی و چې دی به کېدای سي په دې برخه کې خپل مخالفت څرګند کړي. د افغانستان د سولې د پروسې په راتلونکو تحولاتو کې د عبدالرشید دوستم رول څومره فکر کوي چې جواب به وي؟
د شک نشته چې د افغانستان دولت د لومړي مرستیال په توګه څه اوس بیرته د خپل موقف ته راغلی، خپل تاثیر درلودلی. دوه ټکو ته باید توجه وکړو. چې جنرال دوستم مجبور دی چې د سولې خبرو ته لیوالتیا وښیي، د لپاره چې د نفوذ په ساحه کې د افغانستان په شمال کې ځینې ساحه دي چې اوس د دې نفوذ نه وتلي دي او طبیعي ده ځینې طرفداران به هم دولت له مخالفینو سره یو ځای شوي. یوه مسله بله مسله دا ده چې جنرال دوستم په دې باندې پوهېږي چې بین المللي اجماع، منطقوي اجماع او د افغانستان دننه نظام ذهنیت د سولې په طرف روان دی، اما دی چې ډېر مؤثر ده کنه ده. زه فکر کوم چې ډېر به مؤثر نه وي. هغه په دې معنا چې په جنرال دوستم باندې د زرګونو طالبانو د وژلو مسأله د طالبانو په حکومت کې مطرح ده، دا به هغه شی وي چې طبیعي ډول مذاکراتو باندې د ده له ادرس نه منفي تاثیر ولري.
او د ده حضور په افغانستان کې بیا دا اوازې چې کېدای سي د ده او د حکومت ترمنځ کوم توافق سوی وي، د جمهوري ریاست تر راتلونکو انتخاباتو ته په پام سره څه فکر کوي چې په آینده کې به څه پلانونه په پام کې نیول سوي وي د افغان حکومت دخوا، د اپوزیسیون دخوا او په خپله د جنرال دوستم او کسان چې د باندې راټول دي د دوی دخوا؟
زه فکر کوم چې جنرال دوستم په تیرو څو انتخاباتو کې، څه د ښاغلي کرزي او څه د ښاغلي اشرف غني په انتخاباتو کې، رایو د لیدونکو یو شخصیت ګڼل شوی ده. په ډېر طبیعي ډول ورکولی شي په انتخاباتو کې هر خواته چې ودرېږي رایه لري او دا رایه به د هغه طرف په خوا استعمالوي. دا هم لږ امکان نه ده چې جنرال دوستم تشویق کېږي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې یو خوا سره ودرېږي او طبیعي ده چې درېږي.
د کابل پوهنتون استاد پوهن نصرالله ستانکزی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې ځینې استازي او تحلیلګران وایي د افغانستان د ژغورنې په نوم نوی ائتلاف به ډیر اغیزناک نه وي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د روانو چارو ځینې کارپوهان وای تجربو ثابته کړې چې په افغانستان کې سیاسي ائتلافونه ډېر ځله شخصي سمتي او ګوندي ګټو ته په پام سره رامنځته سوي چې همدې مسایلو ته په پام سره یې هم عمر لنډوي. دوی وای کله چې کوم ګوند پخواني چارواکي یا هم په حکومت کې داخل کسان خپلې ګټې په خطر کې وویني دغه ائتلافونه جوړوي چې د ګټو په خوندي کېدو سره بیا ائتلاف ته شا کوي او نوموړی ائتلاف خپل ارزښت له لاسه ورکوي. د ولسی جرګې غړي نادرخان کټوازی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ژغورنې د نوي جوړیدونکي ائتلاف د غړیو په خبرو کې سر له اوسه تناقض موجود دی.
تاسو د رستم خبرې کوم اورېدلې وي چې ما ښه کو دي تا خبرې د دوی د خبرو کې هم ډېر داسې مزید و نقص سره یعنی انور دوه ډېر تیز روان وو او دوستم خپل باندې ډېر خبرې ډېر نرمې وې. له دې دا معلومېږي چې دوستم به کېدای شي چې له حکومت سره یې کومه معامله کړې وي. زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه وچلېږي او دغه به هېڅ تاثیر نه ولري بلکې زه هم دا ائتلاف پاتې نه شي.
تېر کال د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جمعیت ګوند اجرایي رئیس او د بلخ پخواني والي عطا محمد نور او د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف جوړ کړ. عطا محمد نور تیر ورځ له ترکیې نه د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په غونډه کې وویل چې ډېر ژر به دغه ائتلاف د خپل موجودیت اعلان وکړي. هغه وایي په ډېر نږدې وخت کې د دې اونۍ په وروستیو کې به د افغانستان ژغورنې لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان په ټولو قومونو سازمانونو او ګوندونو پورې اړه لري اعلانېږي. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وویل دوی هڅه کوي چې دغه ائتلاف نور هم لوی کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په ولسواکو ټولنو کې د ائتلافونو رامنځته کول یوه طبیعي خبره ده چې ځینې یې له جوړېدو وروسته ژر له منځه ځي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رجبر ازادي راډیو ته وویل امکان لري چې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف هم ډېر ژر له منځه ولاړ شي. دا چې ولې ښاغلی رجبر یې په اړه وایي
افونه په شمول د نوی ائتلاف اوس جوړ شوی دی. دا په موقتی او گزارا او دلیزو ګټو باندې ولاړ ائتلافونه دي. په دې کې هغه عام ملي ګټې او بنسټیز اصول او ارزښتونه مطرح کېږي چې ولس
د ولسی جرګې غړی نادرخان کټوازی وای په دغه ائتلاف کې داسې کسان راټول سوي دي چې پخوا یې هم ورته ائتلافونه کړي وو خو له دوه درې غونډو یې زیات عمر نه دی کړی. کبیر رنجبر وای ائتلافونه باید ملي ګټو ته په پام رامنځته سي چې د ولس له پراخ ملاتړ او هرکلی سره مخ سي.
احمد ایشچی وایي څو ځلې د عبدالرشید دوستم نږدې کسانو هڅه کړې چې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په منځګړیتوب د قضیه حل او فصل کړي. ښاغلی ایشچی چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې باید د دې قضیه د دولتي نهادونو له لارې حل سي. یوسف خان زدرانه نور تفصیل.
احمد ایشچی تاییدوي چې عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو په څو ځلې دا هڅه کړې چې له ده سره شوي چلند ته د قومي جرګې له لارې رسېدنه وشي. ښاغلی ایشچی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له دې وړاندې محمد محقق څو ځله دا غوښتنه کړې چې که د ده او عبدالرشید دوستم ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دوی وایي ما ته یو دوه ځلې پیغام راکړل شو چې استاذ محقق غواړي د دې قضیې په اړه منځګړیتوب وکړي. کله چې ما ته پیغام راورسېد ما وویل چې که محقق د دې کار لپاره راځي نشم منلی او غره به دا وي چې هیڅ ران نشي. ښاغلی ایشچی وایي دولتي ارګانونه په ځانګړي ډول لویه څارنوالۍ او ستره محکمه باید د قضیې ته رسیدنه وکړي. نوموړی وایي چې په دې برخه کې قومي جرګه کول دته د منلو وړ نه دي. د جوزجان پخواني والي احمد ایشچی د 1395 لمریز کال د لندې په میاشت کې ادعا وکړه چې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د لوهلو ډبولو وروسته جنسي زورولی دی. که څه هم دوستم ته نږدې کسانو د ایشچی دغه ادعا بیا بیا رد کړې ده خو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي چې دغه قضیه د لوی څارنوالۍ له لارې څېړل کیږي. د هغو اسنادو پر بنسټ چې یو کال وړاندې ازادي راډیو ته رسېدلي وو د ښاغلي دوستم اته وسله ول ساتونکي د دغه قضیې په تړاو د کابل د یوې ابتدایي محکمې له لوري د بند په سزا محکوم شو. د دوشنبه په ورځ تازه د افغانستان د سترې محکمې یوه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د ښاغلي دوستم اړوند هیڅ ډول دوسیه دوی ته نه ده رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د احمد ایشچی له ادعا وروسته عبدالرشید دوستم ترکیې ته ولاړ او هلته تر 1400 میاشتو پاتې کېږي رسیدو وروسته پرون یک شنبه کابل ته راستون شو. احمد اس چی د دوستم د بیرته رسنیدو په تړه ازادي راډیو ته ویل له دوستم نه د حکومت تو دار کلی ښیي چې حکومت د د قضیه په سر معامله کړې ده. جمهوری ریاست او د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم افغانستان ته د عبدالرشید دوستم رسنیدل او د جمهور رئیس د مرستیال په توګه کار ته دوام قانوني ګڼي، خو وایي چې لویه څارنوالۍ د د دوسیې په بشپړولو مکلفه ده. د دغو کارپوهانو له ډلې سبحان مصبه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یوی که ایسچی له جرم نه د متضرر شخص په توګه عبدالرشید دوستم ته ابرا ورکړي، یعنی له خپل حق اللاب څخه تیر شي کولی شي، خو د حق الله موضوع په لوی څارنوالۍ پورې اړه لري او لوی څارنوالۍ باید د یو خپلواک بنسټ په توګه دا قضیه پیل او پای ته ورسوي. ښاغلی مصباح وایي دوستم هم باید په ځان د لګېدلو تورونو په اړه دفاع ته حاضر شي. د ده په وینا که نوموړی دا تورونه ردوي هم باید د اړوندو ارګانونو له لارې بنسټ بې بنسټه ثابت کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د پخوا پرتله خراب سوی دی. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال چې د ننګرهار ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته ورغلی و نن په عمومي غونډه کې وکړې. دغه هیئت وویل په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار کې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د ننګرهار ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ولسی جرګې لخوا د ګمارل شوي پلاوی ارزونې ښیي چې په دغه ولایت کې د اکثرو امنیتي ارګانونو د مسؤلینو له تبدیلېدو سره سره امنیتي وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال او ننګرهار ولایت ته د لیږل شوي پلاوي یوه غړي عبدالحی اخونزاده د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته خپل راپور ولوست. ویویل د ننګرهار ولایت په مرکز او ګڼو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله 80% ډېر شوي دي.
په تیرو درو میاشتو کې په دې ولایت کې د مخالفینو له لورې 13 انتحاري حملې چې اکثره یې په ملکي اوسېدونکو او ملکي دوایرو ترسره شوي دي او بند 1400 په شاوخوا کې ملکي او نظامي افراد زخمي او په شهادت رسېدلي دي. 1400 افرادو له ډلې څخه 123 کسان په شهادت رسېدلي.
خاغلی اخونزاده وویل سره له دې چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د ولایت مقام امنیه قمانداني د امنیت عامر د اکثر ولسوالیو امنیتي امیریتونو ته نوي مسؤلین ګمارل شوي، خو بیا هم د دغه ولایت امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابېږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې سره له دې چې د دغه ولایت په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونه موجود وو، خو په 2014 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یاد ولایت د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د ډلې نښې نښانې هم څرګندې شوې دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره یاده ډله د ننګرهار ولایت په اکثرو سرحدي ولسوالیو کې ځپل شوې ده. هڅه مو وکړه چې د دغه ولایت د امنیتي اندېښنو په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. بلخوا د ننګرهار والی حیات الله حیات د تېرې سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت ښه کولو ته جدي تدابیر نیول شوي دي.
د ښار دپاره ځانګړي پروګرامونه لرو او انشاءالله د هغې په واسطه به وکولای شو چې که دښمن په ځانګړي ډول داعش دننه نفوذ کړی وي د هغو مخه ونیسو، هغومره چې اوازې دي په هغې ډول باندې امنیت نه ده خراب، دو امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د باور ولري او انشاءالله اوضاع کاملا تر کنټرول لاندې ده.
د ننګرهار ولایت په مرکز کې پر سیکانو او هندوانو او د کرکټ په لوبغاړي وسلوال بریدونه هغه پیښې وې چې په لسګونه ملکي کسان پکې ووژل شول. د یادونه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته په خپل وروستي سفر کې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت په خاطر امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې ننګرهار ولایت ته ورغلي هیات ویلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د ناامنیو په پیښو کې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اجرایه رئیس د جمهوري ریاست د ټاکنو د نیټې پر اعلانېدو ټینګار کوي، وایي چې باید په دې لاره کې د حکومت اراده ګونګه نه وي. عبدالله عبدالله وایي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات باید له درغلیو څخه پاک وي. رحمت الله افغان راپور لري.
پا
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت د واک ختمېدو ته لس میاشتې پاتې دي، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټېدو په اعلان ټینګار کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې حکومت د سراسري او شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی او دغه بهیر باید له هر ډول درغلیو پرته ترسره شي.
د ملي وحدت حکومت مشرتابه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کړې چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، ځکه دا د کمیسیون دنده ده او باید په دې برخه کې د حکومت اراده خلکو ته مبهمه نه وي. البته هغه انتخابات چې خلک یې تمه لري له درغلیو باید پاک وي او باید خلک د تیر په څیر انتخاباتو سره مخامخ نه شي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د 1499 کال د جبزا په لومړۍ نیټه د ملي وحدت حکومت واک پای ته رسیږي او د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره باید شپې تو ورځو په اوږدو کې د ولسمشر د کار لپاره پای ته رسیدو وړاندې انتخابات ترسره کړي. له دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی ویلي و چې ولسمشریز انتخابات باید په ټاکلي وخت په شفاف ډول ترسره شي. نامنۍ د بودیجې کموالی او احتمالي تقلب د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې مهمې ستونزې او ننګ ونه بدل کیږي. خو اوس د دغه ستونزو ته په اشاره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له 8 میلیونو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکي وی مونې پورې به د ولسمشریزو انتخاباتو محلوي جمهوري ریاست ته ولېږل شي او تر راتلونکو 10 ورځو به د جمهوري ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان شي.
موږ د جمهور ریاست د انتخاباتو په خاطر خپل چمتووالی د راتلونکي کال په پسرلي کې اعلان کړی او په تیرو 2 میاشتو کې موږ د محلویش په مسوده کار کړی او چمتو کړی مو ده. په یوه اونۍ کې جمهور ریاست ته لیږل کیږي او لږ تر لږه تر 10 ورځو وروسته به دقیقه نیټه اعلان کړو.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په احتمالي توګه ویلی سي چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14 ترسره کیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو او هم د ولسمشریزو انتخاباتو له 2 پیچلو ماموریتونو سره مخ دی چې دا د انتخاباتو بهر لستونزو سره مخ کولای شي. نوموړی وړاندیز کوي چې لومړی باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره او په وړاندې پرتی ستونزې هواري او له هغې وروسته د جمهور ریاست انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
یو کلیزر ژغونه ډرامه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ.
تاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم سباون ترخیم د غزنی له بند څخه تاسو پیغام کړم. زموږ د غزنی د ولایت د معارف څخه دا غوښتنه ده چې د سرچراغ سره د متوسطه مکتب لپاره خیمه ورکی، که څه هم د دې مکتب تعمیر د تیرو شپږو کلو راهیسې داسې نیمګړی پاتې ده چې نیم جوړ او نیم پاتې ده. خو خیمې د 4 کلو را په دې خوا یو مخ ختمې شوي دي او ماشومان شنه آسمان لاندې زده کړې کوي. مننه.
السلام علیکم، دا پکتیا ولایت څمکنه ورسوالۍ نه سم ګلا خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ سرحده پورې غځېدلې سړک بیرته کندو کپر شوی ده. دا سړک دې بیرته په پخه او اثري ډول جوړ شي او ترنزیټ دې هم شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پار شي ترڅو د لوی پکتیا خلکو ستونزې حل شي.
السلام علیکم زابل سیل کو زید زابل ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم دلته زما شو ولایت کې د شهر صفا ولسوالی شیتو ډیر خلک اخته دي ما دا سره ویلې چې نکای زه یو سیګریټ څکوي بهره د سیګریټ کې نه دی ته په لاس ورکې دا وس د شهر لپاره په خو یو ناز کوي سیګریټ کاش ته ما خپل خپل سترګو هغه شنه نه یو ما څه سوال او هغه په خپل سترګو دا خپل باندې سیګریټ څکې یته یو فوکې نو دا دا خلک یې نو ما دوه خلک ته ساه د غوړې وروي یا چنان څه ډریش په لاس ورنه کې په خپل د سره پرویل نه غوړي چې هغه مخ ته خېش کې بیا بل د بلاس کې څه ورک شوی چې وینځه یس کو سالان او اکس چې نیو اخدا نو څنګه خو کې دا د غس بر وای وځ په نشو اختر دا غوښتنه یو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
تلو نیمی بجی سوی ده مهمو خبرونو لندیز لا اجمل آن ناوری تر هغه وروست اکرام لا اکرام ده نن رزی سپورتی خبرونو الولی
چارواکی وی وسلوالو طالبانو پا غور ولایت کی ده لال ولسوالی ده روختهی کلنیک امبولانس لشپگو کسانو سره تختولی پا تختول شو کسانو کې یو روغتیایی کارکون کې یو امبولانس چلون کې او څلور محصلان شامل دي پا محصلانو کې درې انجونې دي په هرات کې د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د ګمرک د ریاست 15 تنه کارکون کې د اداري فساد په تور نیولې دا خبره ده هرات د والی ویان چلانی فرهاد د نزادې اړیو تکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سعودي له پاچا ملک بن سلمان عبدالعزیز سره د درې کلن کار په نتیجه کې سعودي عربستان د سولې په برخه کې د افغانستان په ستراتیژیک او عمده شریک بدل شوی بلخوا په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وای هیوادی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي جاسم الخالدی د خبره نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړی ده د غزنی امنیتی چارواکی وای د دې ولایت په ناوی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 8 تنه غړي وشل شوي دي په عین حال کې د دفاع وزارت ویلي چې په ناوی ولسوالۍ کې 15 تنه ترهګر نیولي کوردی امنیتی ځواکونو هغه وسلوال وژلي چې نن سهارې د اربیل په ښار کې پر حکومتي ودانۍ برید کړی وو او د غلطې محاصره پای ته رسولې عراقي رسنیو ویلي درې واړه بریدګر وژل شوي دي دا کاناډا په تورنټو ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې وخصه وژل شوی او څوار لس کسان نور ټپیان دي پولیس وایي د ګریک ټاون په سیمه کې یو وسلوال کس له دې ډزو وروسته پر خپل ټوپک ځان هم وژلی دی او په فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي په لویدیځه غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتو کې یو فلسطیني زلمکی وژل شوی
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان له 15 کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوټبال په سیالیو کې خپل لومړی لوبه پر تاجکستان لوبډلې وبایلله دغه لوبه چې تیره شپه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې وشوه 3-0 په وړاندې د تاجکستان په بریا پای ته ورسېده د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې سبا شپه به دغه سیالیو په لړ کې افغان لوبډله د قرغیزستان د فوټبال لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته قدم شي دغه سیالۍ 13 ورځې پیل شوې او ټاکل شوې چې د رواني جولای میاشتې په 1/3 پای ته ورسېږي د افغانستان د فوټبال له 15 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډلې تیر کال دغه سیالیو اتلولي خپله کړې وه د مسؤلینو په وینا افغان لوبغاړي هڅه کوي چې سکال هم دغه سیالیو اتلولي خپله کړي یادول ورده چې څورځې مخکې د افغانستان د 14 کلنو لوبډلې په همدی معیار سیالیو کې دویم مقام خپل کړی وو د افغانستان په کچه د فوټبال د کلبونو د سیالیو په لړ کې د شمال ختی زون د فوټبال د کلبونو ترمنځ سیالي پیل شوې دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دغه سیالي 13 ورځې ناوخته د تخار ولایت په تالوقان ښار کې پیل شوې چې د تخار بدخشان کندوز او بغلان لوبډلې پکې برخه لري د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي په لومړی لوبو کې د تخار لوبډلې بدخشان لوبډلې ته وو د یو پوړاندې او کندوز لوبډلې د بغلان لوبډلې ته 3-1 ماتې ورکړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د دې سیالیو په پای کې بعد هر زون لپاره لوبډله انتخاب او پراتونکو کې به ترمن په کابل کې سیالي ترسره شي او روسي خبر دا چې د جرمني د فوټبال نامتو مشهور لوبغاړی مسعود اوزیل د هغه سلام علي چې د نسلی تعصب بولی نور د جرمني د فوټبال په لوبډله کې د نه لوبېدو اعلان وکړ. اوزیل ترکیه الاصل جرمنی دی چې لوګدي مودې رئیس د جرمني د فوټبال په ملي لوبډله کې لوبېږي. نوموړي په خپل ټویټر خبر شوی ویډیو کې ویلي چې د روان کال د مې په میاشت کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیدو وروسته له ده سره توپیری چلند کیږي، تر دې چې په تیر نړیوال جام کې د ټولې لوبډلې پر ځای یوازې د ته د انتقاد ګوته نیول کیږي. نوموړي ویلي چې ترکیه د ده د مور او پلار ځای دی، نو ځکه یې زړه د جرمني او ترکیه لپاره یو ډول درزیږي.
که څه هم د غزنی ناوه ولسوالۍ له تیرو دولسو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، خو په دې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه وایي چې د داعش ډلې اته غړي یې وژلي دي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه نور معلومات راکوي.
د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د داعش اته تنه جنګیالي وژلي دي. د غزنی ولایت د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو امیر احمد خان سیرت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه جنګیالي د یادې ولسوالۍ په صدو تنګې سیمه کې په هوایي برید کې وژلي دي. سیرت زیاته کړه په دغه ولسوالۍ کې داعش وسلوالو د زده کړې یو مرکز فعاله کړی و چې تیره شپه شاوخوا 4 بجې افغان هوایي ځواکونو بمبار کړ چې د مولوي صدو په نوم د یو سر ګروپ په ګډون یې اته تنه ووژل. دا غزنی ناوه ولسوالۍ له تیرو 12 کالو څخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. داعش ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. حبیب الرحمن تاثیر، ازادي راډیو، غزنی.
زما رایه، زما حق.
نیوان ولسوالۍ مواد په وړاندې خلاصي ویلي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او منځ د رئیس د دانشا چې دغه انجن دی دغه په کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي راډیو.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي راډیو خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې واوري او تیری خپرونې هم اوریدلی سئ. د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. دغه شیبه مو په ویب سایټ کې د سر مطلب دا دی چې احمد ایشچی وایي محقق څو وارې غوښتنه کړې چې د ده او دوستم ترمنځ منځګړیتوب وکړي. بل راپور مو په ویب سایټ کې دا دی چې یوه دولتي هیئت ویلي دي چې په ننګرهار کې د طالبانو او داعش فعالیتونه د پخوا په بات اتیا پیسه ده زیات سی وی دی. د ازادي راډیو اپلیکیشن هم کولای شي چې خپل زیرکو ټلیفونونو او نورو وسایلو ته ډاونلوډ کړئ چې ادرس دی rfe.rl. چې په کمزور انټرنیټ هم تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شئ. د لوګر تعلیم لرونکي او مسلکي ځوانان له بیکاری څخه شکایت لري او له افغان حکومت څخه غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابر کړي. بل لوري ته د لوګر چارواکي د ځوانانو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې ډېر ژر به په دې ولایت کې ټول خالي بستونه ازادي سیالۍ ته وسپاري. نجیب الله الوخیله او نور تفصیل.
د لوګر تعلیم لرونکي ځوانان او د پوهنتونونو فارغان وایي چې دوی ته په حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینې نه برابرېږي. دوی زیاتوي کله چې د ځینو حکومتي پوستونو لپاره رقابتي ازموینه اخیستل کیږي، په ازموینو کې هغه کسان بریالي کیږي چې چارواکو سره یې خپلوي وي او یا قوي واسطې ولري. دوی یاد څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ځوانانو د کاري فرصتونو د ایجاد په باب د غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړې. مدني فعال نور محمد عابد وویل
اوس مهال په لوګر کې د ځوانانو پر وړاندې لویه ستونزه ده چې لیسانس او ماستر ځوانان چې زده کړې کړي حتی له خارجه لیسانس او ماستري لري په لوګر کې بیکاره ګرځي. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې نوي ځوانان چې لوړې زده کړې کړي وي هغوی په اداراتو کې جذب کړي تر څو اوسنۍ ستونزو ته د پای ټکی کې ځکه اوس ډېرې ستونزې دي چې پخواني مامورین د هغه کار په خپل وخت نشي کوي یا له نوې ټکنالوژۍ سره بلد نه دي.
د پوهنتون یو تن فارغ سید رحیم مسکینیار غوښتنه کوي چې سیمه ایزه اداره دی د بستونو لپاره په رقابتي پروسه کې شفافیت مراعات کړي او داسې شرایط برابر کړي چې پراختیا حق حقدار ته ورسیږي.
زه سو فارغ سم نور مسکینیار فارغ سم د ټول ځوانان د هیله او امید لري چې په دې دولت کې کار وکړي، وطن ته خدمت وکړي او موږ د دولت نه دا خواهش ده او دا ارزو شو لرو چې هغه بستونه سیلانیږي هغه کې شفاف پروسه فلیسي.
د نظر خوان عاشقولای اخلاصي آرموي چې په دې وروستیو کې د بیکاری کچه لوړه شوی او ډیری هغه ځوانان چې تحصیل لري یا به تعلیم دي دواړو ته د کار پر زمینی نشته.
په دې وروستیو وختونو کې د بیکاری کچه ډیره شوې ده. ډیر هغه ځوانان چې تعلیم یې کړی دی، ډیر هغه ځوانان چې بې تعلیم دي، هغوی دواړو ته د کار زمینه نه ده برابره. که چیرې د هغوی دپاره وړه کسبونه، کوچني کسبونه، د دې ټرینینګونه په لاره باندې واچول شي، دا به د دوی دپاره یو خلاص تراوړنه وي.
بل لوري ته د لوګر والي انورخان اسحقزی وایي چې ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول له مهمو موخو څخه دي. د زیاتوي ځایي اداره به په نږدې وخت کې د ولایت په کچه ټول خالي بستونه آزاد سیالۍ ته وسپاري.
زموږ هغه ځوانان چې زحمتونه یې کښلي دي، تحصیل یې کړی، باید کوښښ وکړو پاس شي که داسې کال چې وي چې هغوی ته د کار زمینه مساعد کړو. انشاءالله هغه بستونه چې اعلان ته ځي دوی به د آزاد رقابت له لارې څخه مقرریږي او خپل وطن ته به مصدر د خدمت ګرځي.
د لوګر والي انورخان اسحقزی زیاتوي په ټوله نړۍ کې دا د امکان وړ نه ده چې یوازې د دولت ټولو کسانو ته په خپل چوکاټ کې کار پیدا کړي. نو که چیرې شتمن او پانګوال افغانان له بهر خپلې پانګې هیواد ته راوړي او دلته پانګونې وکړي، نو په ځانګړي ډول روڼ اندو او مسلکي ځوانانو ته به پکې کاري فرصتونه ډېر شي.
ومردل چې په لوګر ولایت کې تحصیل کړي ځوانان وایي چې بیکاری زیاته ده او دوی ته د کاري فرصتونو په برخه کې حکومت لازمي هڅې نه دي کړي. په تعلیمي او تحصیلي برخه کې په اورزګان کې هم ستونزې سه. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې هم د پوهنې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ دی. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د دغه ولایت د پوهنې سرپرست رئیس عبدالله سعادت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمیر ښوونځي غیر فعال دي او د پوهنې بهیر دغلته ورځ تر بلې صفر کیږي.
پور سالی که در پوهنی وضعیت هر مکاتب چی تالیبان سای که نسبتا در دولت صحیح تشدیه مور در اولوسالی در اغا مکاتب سخ پدیه خطر وضعیت برابر چی در اغا مکاتب سخ مطلق تالیبان وقت وقت نظارت کرده.
شاغلی سادت زیاتویچ پا دغا ولایت که دوست و نوی باب شونزیشتون لری چی لجمله فینزات یا غیری فالدی لدی سره دغلت پالان او در ولایت شورا مسولین وای چی پا دغا ولایت که یوازی در گوتو پشمیر شونزی فالدی او هاگه هم تش پنم او در پوهنی بهیر اوراز تربلی ترخور لاندې کیږي. د اورزګان ولایتي ادارا هم منی چې په دغه ولایت کې د پوهنی بهیر صفر دی، خو ژمنه کوي چې دغه لټبه د پوهنی بهیر ته واده ورکوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته داسې وویل.
ډېر معرف ډېر ما تر ټولې چې په صفر کې ضرب و معرف مشکلات بېخي زیات لري. بله ورځ ما دلته یو احد تعین کړی دی بس ولایت احد چې هغه به ځي به د ټولو مکاتبو بررسي کوي. داسې مکتبونه شته چې په هغه کې خلکو کورونه دغه شي هلته هلته په هغه کې د بودګان غوایو ولاړې دي. هلته اخرونه عکسونه یې ما ته راوړل چې مکتب مکاتبو دغه حالت ته رسېدلي دي. دا چې زموږ تر څنګ باندې ته وایي په دغه حالت کې دي په دې کې شک نشته. دا زه سره منم خو د اصلاح دپاره موږ لاس په کار شوي ان شاء الله کوشش کوو چې په لنډ وخت کې موږ په دې کې یو غټ بدلون راوړو.
دا فداسیال کې د چلدی وړاندې هم شاغلی محمد شفیق اسدالله سید ویلی و چې دغه ولایت د پوهنې فریاست کې پراخ فساد شتون لري او ژمنه یې کړې وه چې دغه فساد به له منځه وړي، خو داسې ښکاري چې لا هم نه دي توانېدلی چې دغه فساد له منځه ویسي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې او طالبانو د لیدنې او خبرو او دغه شان افغانستان ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنیدنې په اړه مطالب خپره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره لیدلې دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو نوموړي ته ویلي چې امریکا سره د سولې خبرو ته چمتو دي، خو افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. په مطلب کې دا هم راغلي طالبانو دوه ورځې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له چینایي ډیپلوماتانو سره هم کتلي دي. د ویسا په خبره پاکستاني چارواکو ویلي چې امریکا سره د خبرو لپاره طالبان دوی د چین په منځګړتوب خبرو کولو ته چمتو کړي دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو راپورونه خپاره شوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست او په کابل کې د امریکا سفارت دې خبرو په خله نه لیکلي. ملي ارمن خپلواک ورځپاڼې بیا کابل ته د جنرال دوستم د راسترېدنې په اړه لیکلي او پوښتلي چې راتلونکي سناریو به څه وي. سرمقاله لیکونکی لیکي د دوستم راستنېدل ښایي سیاسي معادلې او روانې لوبې بدلې کړي او داسې هم ویل کېږي چې ښایي د دوستم په راتګ سره د افغانستان ژغورنې ائتلاف وپاشل شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اشرف غني چې دا ورځې د خلکو اعتماد پرې کم شوی او بهرانیان هم له کارونو راضي نه دي، په دې هڅه کې دی چې خپل هغه سیاسي رقیبان کمزوري کړي کوم چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د بری تمه کوي. خو په مطلب کې د جنرال دوستم په حواله دا هم لیکل شوي چې د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې له ولسمشر سره هم کار دی. مانګار ورځپاڼې بیا لیکلي دوستم په خپلو پلویانو غږ کړی چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي او انتخاباتو ته متوجه واوسي. په مطلب کې دا هم راغلی چې نوموړي د نظام الدین قیصاري خوشی کېدل غوښتي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا دا لیکلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال تر درملنې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. په مطلب کې راغلی چې نوموړي تر راستنېدل وروسته په یوې غونډه کې د خبرو پر مهال په هیواد کې د ملي وحدت پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی.
تاسو آزادي رادیو ته وژیست. آزادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. روانه خبرونه تر 15 بجو د چید یو کلی زر ژغونه ډرامې یو برخه جوړوي، خو تر ډرامې مخکې بل راپور خبرو. په نورستان کې لارګیو څخه د جوړیدونکو لوښو استعمال د پخوا په نسبت کم شوی دی. له دې سره د دې کاروبار چلونکي وایي چې د دوی اقتصاد هم زیانمن شوی دی. روح الله انوري او نور تفصیل.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې اوسپنیز خیخایي او پلاستیکی لوخي نو دوی به زیات لرګین لوخي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللی یو. دلته مو یو عمر خوړلې کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېخت کالو کې ګوتی او لاسونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
مخکنه بازار نه خو څل کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغی. مخکې دا نور د اوسپن لوخي نه، په دې لوخي نه چې دې ټول دې زمون استعمال دې لړی باندې کم ګرم دی فار چې مون ضرورت لرو کنه ګرمول. اوس باندې لوخه نه او تیګه لوخه جوړه، تیګه لوخه چې جوړاو هغه تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوقو او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وای هغه لړګی دی، کاغذي والا لړګی دی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دا ما ورته ول کاغذي لګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي داغه د وجنه چون د لرګو لوخي بلګ د قیمت تمامه ده او د نورستان خلک داغه استعمال سره هغه د چسپی کم شوی ده. او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې هغه هم په دې ورستیو کې ډیر نورستان ته ناراضي چې د هغه لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
بل اردن کې لرو ځان معرفي کوي.
دا دې زموږ پلان شو کېږي چې لای سره
د اسکایپ لاري اردن کې لرو ځان معرفي، فیسبوک لاري له مشر ته ماس نه.
هر چهارشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو میکروفون ستاسو.
یو کلی زر غاگونه.
د یو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې خدیجه له خپل ورور سردار خان د خپل میراث د حق غوښتنه وکړه. اوس به واورو چې د معلمې زینب کره میلمانه څوک ده او د څه شي په باره کې مشوره ترې غواړي.
وی معلم صاحب زینب، ولته تمره ځان په زحمت کې شیندوانه دې راوړه.
خیر د خدیجه، ته مشره یې، میلمانه مې حق را باندې لري.
کور دې ودان، همدلته کېده راخلمې.
ښه، اوس به پوښتنه هم درنه وکړم چې خیریت خو به وي، څنګه راغلي؟
څه ووایم معلم صاحبې، خپل ورونه راته دښمنان شوي دي.
وی خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. دا ولې؟
بس د دنیا هېڅ لیونۍ کړي دي. دا څو موده کېږي چې زوی مې مرګ حال پروت دی، د هغې پوښتنې ته هم نه دي راغلي. پرون یې کور ته ورغلم، له کوره یې په سرو سترګو راووتم.
دا خو بیخي صله رحمي نه لري. ورور نه که دښمن وي دومره به بېرحمه نه وي. هغه ورځ دې په صنف کې د میراث د حق خبره کوله، هغه به دې ورسره یاده کړې وي.
هو، اول خو مې د ماشوم د ناروغۍ او قصداري خبرې ورته وکړې، خو داسې پوه نه شوم چې هغې ته مې وکړې او که ځمکې ته. بیا مې د پلار په مال او جایداد کې د خپل حق خبره ور یاده کړه.
ښه نو، زور به یې ورکړی وي او اعصاب به یې خراب شوي وي.
زور څه چې سور ور پې بل شو. راته ویلی چې زموږ په خلکو کې خویندو لوڼو ته د میراث حق نه ورکول کېږي.
تا به ورته ویلي وو چې الله تعالی دا حق ورکړی ده. خلک په غلطه لاره روان دي چې د الله په قانون سترګې پټوي.
وای خورې، دا خبرې خوله کې راوچې کړې، اوس تا ته راغلم چې څه وکړم.
خدای دې دغه سورون ته انصاف ورکړي چې د خویندو حق ونه خوري. په دې وایته پوهېږي چې تا ته د میراث حق درنه کړي او ځان ته یې وساتي، دا ورته حرام ده. خو په دې کې به فکر کوو او یوه ښه لاره به ورته لټوو.
مشیاد می نجاری نجاری دادا دخپل نیکه خبره او منلا.
او پا خدای گلپری لوری دش پیل خوالا کچی دیر جاری.
او علی میترو ری دش پی کلا کلا جاری، خوزه ورتوی کوام او ایما سینا یا باو گیوی یا خدای ما که بزنگو که بپر مخیواروری.
خدای دادا زویا تم ورتوی خوشا که خواه مخواه گلپری بیدوا بیا غک پی کوا. پلارا زه خو ورته همیشه ویښیم، زړه د پتمشه دا ژړاوې داسې خوږې را باندې لګېږي لکه بلبلان چې خوږې خوږې نغمې وایي. زه وایم نامې خدای دې وي، یوه نجلۍ ده یوه هلک، د مور شیدې به ورته نه بس کېږي.
د خدای داد پلاره، دا ځواب خو زیړ غوا درکه، وایي که وږې وي زما شیدې خو شته.
خو علمې ترورې، ستا ورته پام نه و چې ډاکټر صاحب یې ویل چې تر هر څه نه د مور شیدې ورته ډېرې ښې وي.
ته ښه وایې ګلپري، ډاکټرې خو دا هم ویل چې ښه ښه خواړه به ورته خوري چې شیدې دې ډېرې وي. او د واکسینو خبره یې کوله چې ورته کوو به یې.
له خوړو نه خو یې بیخي بېغمه اوسئ، د ګلپري چې څه شي ته زړه وشي، زړه د پدمشه چې دلته نه وي آن له کوی قافه به یې ورته راوړم. یاره منم دې خدای دا سم د نکلونو شهزاده سیف الملوک. رښتیا اوس چې د ماسپښین لمانځه ته تللی وم، مولوي صاحب یوه ډېره خوږه خبره وکړه.
څه یې ویل؟
ویل چې په مور او پلار باندې د ماشومانو اول حق دا دی چې ښه او د معنا ډک نومونه به فیږدی. ګلپري لورې، اوس نو ته خدای داد ښه ښه نومونه ورته وټاکئ.
نه خان کاکا، تاسې والی مترور مې ورته خوښ کئ.
چې داسې ده نو دا لږ دپاره خو زما د عبدالرحمن نوم خوښ دی.
ای شهباز، دا نوم مولوي صاحب هم یاد کړه، خو د نجلۍ لپاره زما د بی بی کریمې نوم خوښ دی.
ښکلی نوم دی، خو دا څنګه زړه ته درغی؟
ځکه چې زما د ګرانې کورودانې نوم بی بی حلیمه دی. نو بی بی کریمه هم ښه ورسره لګېدلی دی او هم ښه معنا لري.
حاجرې ترورې، نن ډېره درته خوشحاله یم چې موږ کره پاتې شوې یې.
ښه ده چې زهرې لورې، همیشه مې زړه کې راځي چې د ورور کره مې راشم او ستاسو په دیدن مې سترګې خوږې کړم.
زهرې لورې،
پلاره څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، مور دې څه شوه؟ تیاره ماښام ده چې ډوډۍ را تیاره کړې وای. حاجره ترور به دې وږي؟
خیر دی سلطان وروره، زه وږي نه یم.
رښتیا حاجرې خورې؟ وای چې د ښځو د شورا په دفتر کې لویه غونډه وه، ډېرې ښځې نجونې ورغلې وې.
او وروره، له مرکز نه یوه ډېره تکړه نجلۍ راغلې وه، ګلبانو نومېده. د انتخاباتو په باره کې خبرې کولې.
ښه ښه، څه ویل؟
اول خو یې دا ویل چې موږ او تاسې باید د دې انتخاباتو په ګډو ځانونه وپوهوو.
یعنې دا یې ویل چې رایې اچول ډېر مهم دي. ها ترورې، نورې څه ویل؟
ډېرې خبرې وکړې، ویلې چې څوک چې پوهه او اخلاص لري ښه کار کولی شي، که ښځه وي یا نارینه، چې د هر ځای وي تاسو رایه ورکوي. رښتیا یې او بله مهمه خبره یې هم کوله.
مهمه خبره؟
هو، ویلې څوک چې رایه اچوي باید اتلس کلنۍ پوره کړې وي.
وی چې داسې ده، زه خو رایه نشم ورکولی ځکه چې لا وړه یم.
خیر دی لورې، ستا وخت به هم راشي، بیا به ته له خیره په خپله ځان کاندید کې.
ښه ښه، هغه ستا هغه مصلحات، خو اوس مې یو چرت وهلی دی.
د څه شي چرت؟
زه به له خیره یو ښکلی رسم به وکاږم.
د څه شي رسم به وکاږې؟
داسې رسم چې د ښځو سړیو رایه اچول پکې ښودل شوي وي.
وای بیتاده نشم زما او خیارې لورې، چې بازار ته لاړ شم نو په انعام کې به درته رنګه قلمونه او د رسمۍ نور شیان راوړم.
وی صدقه دې شم پلاره، چې داسې خو مې نازوي زما رسامي خو به نورم ښه شي.
زهرې لورې، څه رقم رسم وباسې؟
نه نه، اوس یې نه وایم، چې کله مې رسم وویسته بیا به یې تاسو ټولو ته ښایم.
زما تک سپینو کوترو او زما رنگ پر رنگ بڑکو والا تا ہوزا تاس دیر نازمان ہے تکور زم چمر نازوام خو تاس دعاوی نراتا کوای توائی وی ادیتو
او زما سادا گولا موسا گولا زویا لکفتارو ندوا مغوارا دوا خودی خواگا مور در تکوی
جا وی چنم گولی ادی چه تر ات دواوی کوی نو دا خو بیا نغدی چغدی قبولی و بولا توائی که
وای چه روژا نیسی پا اختر با واوری خدای مهربان دی هر چه با اوسی
یاره بیشک چه خدای مهربان دی بیا زمی دو مور با دعاو داده یو دال کوتر سر خو آسی توکی که اوم توائی که
پویگم زویا خا تا در دوار رختو نو گور زویا چنگ دی
دا خو دیر کلی دی توائی که دا یو دا لکوالا را تکاری او دا بولی چی داسه رنگ پر رنگ ده دنجلی والا که داسه نده
هم داسه ده زویا زا چه ستا خوخصو دی غویبم خوخصی
لاخوی نده مقصد سده یا ده
داسه ده زویا چی دا دی گلپری ما شمانو تورم
خخا خا. بیانو خده وره وره خدای دا تو آیا چی دی موسا گل شیرینی در بانده فات ده تو آیا که
آقا با تو پخپلا ور سر و غیگی گی لدوی سر از ما بل کارم دی
چی شکار؟
زا چی که گی
نه نه چی بین نوائی بیا مرا وره گو تا سر با جوتی هم توائی که
نه نه جوت که گا ما
خوچه وی وی بیا نجوت که گم توائی که
خواهیمی خو په زړه دی لاسونه ټینګ کېږده. داسې کوم چې علیما او ځینې نورې ښځې ګزرپري دوی کره را سره بیایم، ګوندې وي چې د زوی کې اور مې بل شي.
پک 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 دو.
ګرانو اوریدونکو، وام اوریدل چې زهرا تکړه زده کوونکې او راسامه ده. زهرې ویل چې د انتخاباتو د اهمیت په باره کې به یو رسم کاږي. آیا ستاسو په سیمه کې د نجونو مکتبونه او د لیک لوست د زده کړې کورسونه شته او که نه؟ که په کلي کې هم د ښارونو په شان د نجونو مکتبونه او د زده کړې کورسونه ډیر شي، نتیجه به یې څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 1 شپږ 0 0 1 0 0 شمېره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسېږي.